په جشوی د ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې زه احمد شي برساسو کوربیم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي له بهیره خبرو، د سولې په ارتباط د کندهار د امنیت قمندان څرګندونې هم اوریدلی شئ. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د خبرونو سرلیکونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د 215 میوند قلوردو پر قرارګاه ډلیزه حمله پای ته رسیدلې ده. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمان پرانست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قلوردو پر قرارګاه ډلیزه حمله پای ته رسیدلې ده. د هلمند والي د دفتر یو چارواکي نور الله مومند شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي وژل شوي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی مومند په حمله کې د افغان پاتو په اړه خبرې وښوده.
تقریبا لک سات مخکې حمله خو ودرېدلې ده، اوس مغزه کې ځینې تصفیوي عملیات روان دي د کمانډو ځواکونو طرف نه. نو اوسه پورې دقیق معلومات نه شته زموږ زخمیان څومره دي او شهیدان څومره دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي خو شمیر یې نه دی ښودلی. میوند قلوردو مخکې له دې د نړیوالو ځواکونو لوی اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمیر امریکایي او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کله بند شوي وو، روغ رمټ خپل مرکز ته رسېدلي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیری اسیران کړی دي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړی دي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته یو امن ځای ته رسیدلی دي. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری نن له خپلو شلو ملګرو سره د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سالنګ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته وویل قیصری او ملګرو یې سهار مهال د جنوبي سالنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل وینیسي پر پولیسو ډزې وکړې، خو وروسته بیا ونیول شول. بهلول وایي چې په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی دی، درې میاشتې مخکې د سیمه ییزو چارواکو د ګواښلو او له بشري حقونو د سرغړونو په تور د ملي امنیت لخوا په کابل کې ونیول شو، خو وروسته په دې شرط په کور کې نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمان پرانست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ را تګ اجازه ورکړه. خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبرې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن پر روسیې غږ وکړ چې په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF سره بیا یو ځای شي. INF له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې د وسلو د سیالۍ د مخنیوي یو مهم اصل ګڼل کیږي. ستولتنبرګ د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې له صدراعظم بویکو بوریسوف سره له کتنې وروسته وویل ناټو نوې سړه جګړه او د وسلو نوې سیالي نه غواړي او پر روسیې هم غږ کوي چې یو ځل بیا له دې تړون سره یو ځای شي. INF چې په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد او متحدو ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو، په اروپا کې د هغو توغندیو د ځای پر ځای کولو مخنیوی کوي چې د 1500 او 1500 کیلومترو په شعاع کې اهداف ویشتلی شي. واشنگټن تیره میاشت اعلان وکړ چې د دې تړون له مخې خپل مکلفیتونه ځنډوي. له دې مخکې واشنگټن او ناټو په پرله پسې ډول پر مسکو تور لګاوه چې د 9M9 په څیر د پرمختللو کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیې دا تورونه ردول. او وروستی خبر دا چې د ناټو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. ینس ستولتنبرګ تېره ورځ د سلوواکیا په کوشیتس ښار کې د ناټو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش په افغانستان، سوریه، عراق او نوره نړۍ کې بېلابېل سازمانونه لري او په نورو بڼو فعالیت کوي. ستولتنبرګ وویل دا د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې، خو له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناټو ونډه خورا مهمه وه. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې ناټو داعش ډلې ته د قلمرو او له دې قلمرو څخه د عوایدو د ترلاسه کولو اجازه نه ده ورکړې.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام کابل ته ورزو. له هغه ځای مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی له بهیره خبرو. بیا هلمند ته مخه کوو. د شورا پر پوځي اډې د سهارنی پیل شوی بریټ جزئیات تر سره شریکوو. د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وای چې په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یو یې سوله غواړي، بل یې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي، نو د سید تاثیر لاندې نه غواړي.
روسه تر دې چې پاکستان خپل فضا د افغان الوتکو پر مخ بند کړ، نن له کابل د ایران د لارې هند پروازونه شروع شول.
از طریق پاکستان وقت ما می رفتیم حدودا بین 1.5 ساعت تا 1.45 ساعت دقیقه در بر می گرفت، اما از این طریق کم و بیش 5 ساعت در بر می گیرد.
بلورت مولدی خبرو چې د پاکستان دننه نن یو شمیر الوتنې پیل شوې، خو د لاهور هوایي ډګر لا هم د هند احتمالي برید له ویرې بند دی. په کابل کې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي لپاره سهار غونډه پیل شوه. وروسته له ډېرو اختلافاتو موافقه وشوه چې رای واچول شي. کابل ته به ورشو چې د دې رای اچونې بهیر پای ته رسېدلی او د رای شمیرنې بهیر پیل شوی. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړی ده. وصال صاحب، څرنګه نتیجه تر دې دمه معلومه شوې؟
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو دغه د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر پای ته ورسېد. لاغه وروسته یو څه بحثونه دوام وکړ، ول بحثونه وروسته بلاخره موافقه وشوه چې باید دغه نوماندانو ته رای اچونه وشي. د رای اچونې بهیر هم پای ته رسېدل. اوس مهال د رایو د شمیرنې بهیر روان دی. تقریبا سناسه نیمایي رای شمیرل شوې دي او تر دې مهاله یو شمیر نومونه چې ډېر مخې ته راځي: محمد قاسم الیاس، عصمت الله مل، مسافر کوقندي، یونس توغرا، هیلی رشاد. دغه نومونه دي چې ډېرې رایې تر دې مهاله پورې ترلاسه کړې دي. په ټوله کې 19 د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو نن په دغه بهیر کې ګډون کړی و، ارګ ته راغلي وو او دغه پروګرام کې دوی حاضر ول. د دوی څخه یو تن د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند سید نورالله جلیلی حاضر نه و، نو 19 تنو لپاره ځانګړې کتابچې جوړ شوې وې چې هغوی حق لرلو چې په دغه کتابچه کې د ټولو څلور اتیا کسانو چې اتیا کسانو یې نن خپل پروګرامونه په ارګ کې وړاندې کړل، هغوی ته 14 کسانو ته رای انتخاب کړي. که چېرته له 14 ډېر انتخاب شوی وای نو هغه رایې بیا باطلې حسابېدلې. نو په ټوله کې 19 نوماندانو د ولسمشریزو انتخاباتو اتیا تنو ته خپلې رایې وکارولې. شبر صاحب
مننه. واصل وصال، و موریدل چې په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي لپاره سهار چې کومه غونډه پیل شوې وه، د هغه رای اچول پیل شوي دي او رای اچول هم پای ته رسېدلی دي او رای شمیرنې دوام لري. که مو چېرته د دې خبرې مجلې تر روسیو چې تر 6:30 دوام کوي معلومات ترلاسه کړل چې کوم کسان غوره شوي دي، د ازادي راډیو اوریدونکو به ترې خبر کړو. بلې خواته سهارنی برید ته مخه کوو. د هلمند چارواکي وایي د شورا د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډه نن سهار وختي حمله پیل شوه. مخکې مو په خبرونو کې دا واورېدل چې دغه حمله پای ته رسېدلې ده، خو لا هم شک دی چې ځینې سیمو کې ویل کېږي چې جګړه دوام لري. سیمې ته ورځو. د افغانستان له جنوب غربه زموږ خبریال صادق رښتینه په ټلیفون را سره رښتینه سب ستاسو تازه معلومات سي. رښتینه صاحب بخښنه غواړم، ژغم سم نه ده. د دې پوځیان د وژل شویو پوځیانو شمیر معلوم نه شو. د بل کس چې تاسو یاد کو چې دغه په باره کې هم ویل شوي دي چې وژل شوی دی، که چېرته بیرته تکرار کړي په بخښنه.
یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، هغه ازادي راډیو ته تایید کړي چې په برید کې تر ملي وتو سرتیري وژل شوي او په همدغه دغه سرچینې دغه راس د کومندان سراج د وژل کېدو تایید هم کړي. ویل کې اسنه غوښتي به د نور تجهیزات سره یو ځای
بله
مرکز ته داخل شي.
بله رښتینه صاحب، دې له خاطر سي اوریدونکو ملامت نه کې د غشمیر بیا هم معلوم نشو او ځکه چې تاسو ټلیفون قطع وصل کیشي. څومره پوځیان وای دغه سرچینې څه ویل دي چې څو تنه افغان پوځیان په دې بریټ کې وژل سي؟ صرف عدد یاد کی شاید بیا سره پوس
ترشلو.
بله ترشلو ډیر او بله
او پام د غشمیر.
بله او کوم کمانډان تاسو یاد کو چې دغه د بریټ خبر هم خبره شوه؟
ویل کې چې د ګارنیزون کمانډان چې سراج جی
بله
کی وژل شوی دی.
مننه صادق رښتینه، متاسفانه د ټلیفون لاین سم نه دی، خو و مو اوریدل چې د واشیر ولسوالی پر شورا پوځي اډه چې کوم بریټ سار وختي پیل شوی وو، زموږ د خبريال د معلوماتو لمخې دغه حمله لا هم دوام لري. او په دې حمله کې ویل کیږي به سرچینه البته ازادي رډو ته ویل دي چې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه ده تایید کړې چې شاوخوا شل افغان سرتیری په دې حمله کې وژل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار امنی قومندان تورن جنرال تعدین خان وایي د قومندان رازق د وشل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. تعدین خان له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والی سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړې دي. البته په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له قومندان تعدین خان سره مرکه کړې. د دې مرکې دا اوریدو بلنه درکو.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستي پیښې څخه چې پاغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو، نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستي پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښه وسوه، دولت ډیره د پرمختګ کړی دی. موږ په خپلو په دایران کې د موضوع خپلو مخته وړو، نظام دولت هم مخته وړي. انشاءالله دښمن معلوم دی دا داخلي کړي منیا کار شروع دی، داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټول پوښتنه وکړو چې څوک همکار ورسره پاتې شوي. داخل څوک د طالب په نامه د پنجابیان غلامان او بربند ښکاره دي، افتخار هم په دې کوي. موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی، نو هغه به نیم موږ څه کار شوي دي انشاءالله، نور هم انشاءالله تعقیبوي.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تاسو د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولی دی یا وژلی دی، انشاءالله نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی. که څوک تښتولی هغه نیولی دی، قانون ته سپارلی دی. د هغو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سره والي ته روزه معرفي کېږي. اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست شنبې پورې معرفي کېږي، انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري، مشکل په دې کې خپلې په مخه اخیستی ده. امریکا هم د جهان سپر طاقت دی، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي. خو دوحه کې دوی بخش دي، طالب کې یو بخش عیسی ورسول، یو بخش افغانان طالبان شاید زړه غواړي سوله وسي، خلق نه پری بیا مون کوشش هڅه کوي چې سول ته ځنی دي
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې یغس والی مرد سید تاثیر نه لاندې یغنه غو هغه خدای هغه جنگو چې خپل کټین باندې کوټه او په دې ځای کې خپل کوټه یې جوړ کړی هغه جنگ دی دوام ورکړي ژوند کې برابر جنگ سي ګټ پورته کوي ګټه به جاي
که امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي تاسو په کوم شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوئ
چې نظام دا کوم اردو پلیس جامعه چې دا کیسه د منی د افغانستان سودانی په کښې کې موږ تیاري سوې طالبان ورور دی د افغانستان راځي افغانستان ته خدمت کوي دغه افغانستان ته خدمت کوي نو اردو د چا د استیچاتی نمیلیم نه تیچات هر باش کسیاسات کسیاسات تلیگارت خود کسیاسیه دیجور که پرمخت میداد که نظامی تو فکر داره که چه پلیس و اردو نمیلیم نه تلیگارت
داشتیم با ختمی دو آب ده هوا پت و دیدو سر داسی اتکال که چه که دوستوالو طالبانو سر مذاکرات نتیجه وار نکری یه اوزل بیاب ده تل پتیر ده جگری ده گار گرم سی تاسی داغ اندیش نوت تومر چمتوالی لری
مش تیاری لرو سلوسی خوشحال شد که نویسی مش تیاری نیولی
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چی جگره کون که باید جگره پدگر کی و وجل سی آیا استاسی دریز هم همدادی
پنجاب تکر تفارسی اسمالیش باید آقا وجل سی
ده جنرال عبدالرزاق پا حدسو یوشمیر لورپوری او تیتپوری وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټې شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې اوس هم دغسې یو بهیر شته که اړیکې پرې سوي
یا اړیکې د هغه افغانانو سره اوس هم شته
په کومه کچه دي دا
اړیکې د رهبري فساد دی
د کندهار امنیت قمندان جنرال تعدین خان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د کندهار له نوي والي حیات الله حیات سره همکاري کوي دا موضوع له دې اړخه اهمیت لري چې د ښاغلي حیات له ټاکل کېدو وروسته په کندهار کې یو شمېر کسانو د هغه له ټاکلو سره مخالفت وکړل جنرال تعدین خان دا خبر هم وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی او هیله ده چې د دوحې خبرې مثبته نتیجه ورکړي بل لورته د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالي ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي دوی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي په دې اړه نور حال د کابله د ازادي راډیو ته خبریال واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي د دوی باور داده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څیر وي د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې د ازادي راډیو ته داسې وویل تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر مخ خو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیزه ډک لیدلوری وجود ولري د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ مېرمنې په نوښت د هېواد د څلور دېرش ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و د دغې اجماع په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د جګړې له ښکېلو اړخونو پرته له کوم قید و شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده په دغه پریکړه لیک کې ښځو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل د موقت حکومت محکومول په تېرو څو کلونو کې د ښځو د لاسته راوړنو اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وې چې په دې پریکړه لیک کې ورته د ښځو لخوا اشاره شوې ده د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل ښځې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسته راوړنو معامله وشي د دې په خبره ښځې په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته دې بیرته په کورونو کې کښېني په ورته وخت کې د افغانستان د لومړۍ مېرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي ښځې باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپله کولی شي د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي د دې په خبره ځینې نارینه سیاسیون د ښځو لپاره د ډاډ وړ نه دي اغلی یوسف د ښځو اجماع ته اشاره کوي چې په هغه کې ځینو سیاسیونو له ګډونه ډډه وکړه
په طور مثال آقای کشاف دعوت بودن
دا وای د بیلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس خغل کشاف، د مشانو جرګې رئیس خغل مسلم یار، د سولې د عالی شورا د درنشه رئیس محمد عمر داودزی، لوی سرنوال او ځین نور سیاسي مشان چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شوی و خو دوی ځانونه په تکلیف نه کړل او را نغلل. موږ یوازې دوی ته ګوتنه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسیونو ښځې او لورګانې بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د همسایه لور لپاره ښه ده او زما د لور لپاره نه، نو قضاوت تاسو وکړئ.
همسایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، دیگه قضاوت باشم.
د کومو کسانو نمونه چې اغلې زهره یوسف یاد کړل په دې اړه حکومت تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکزی پلاوی غړې حسینه صفای چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واوریدل شي او وړاندیزونه عملي شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق د خزو حقونو ته قائل دي او د مسکو ناسته چې سمو د وړاندې د ځینو سیاسيونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي هم ګډون کړی وو. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان هوایي شرکتونو د کابل ډیلی پروازونه د ایران له فضا څخه پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ له راپیدا کېدو وروسته پاکستان د دغه هیواد له فضا څخه هغه الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې هندوستان ته ځي. تفصیل له واصل بساله له کابله.
د اریانا هوایي شرکت د ایران له فضا څخه له کابل نه نوې ډیلی ته خپل لومړنی پرواز نن جمعه پیل کړ. له دې وړاندې د پاکستان له بندیز وروسته د افغانستان کامیر هوایي شرکت هم د ایران له لارې له کابل نوې ډیلی ته څو پروازونه کړي دي. د اریانا هوایي شرکت رئیس محمد نادر عمر د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې د ایران له لارې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ هوایي واټن زیات وخت نیسي، ځکه د افغانستان الوتکې باید لومړی د ایران فضا ته داخل شي او لاغه وروسته د هند له هرنه له تیریدو وروسته د هند په فضا ورګټ شي.
ما امروز اولین پرواز خود قرار است عملی بکنیم.
دی وای موږ د ایران لاره نن خپل لومړنی پرواز پیلو، خو وطن زیاتی یو د الوتنې وخت په مراتب ډیریږي. کله مو چې د پاکستان لاره پروازونه کول یو نیم سات وخت نیو، خو له دې لاره شاوخوا 15 سات وخت نیسی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د پوځي کړکیچ په زیاتېدو سره پاکستان د افغانستان د الوتکو پر مخ خپله فضايي لار تړلې ده. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې پاکستان د خپلې فضا له لارې هیڅ یوې الوتکې ته د هند په لور د تلو اجازه نه ورکوي. د چهارشنبې په ورځ د کامیار یوه الوتکه چې د هند په لور روانه وه، د پاکستان فضا ته له رسېدو سره د تیرېدو اجازه ونه موندله او بیرته کابل ته ستنه شوه. زیات شمیر هیوادونو له ډلې تای ایرویز، امارات، قطر ایرویز، اتحاد، فلای دوبای، سریلانکا ایرویز، ایر کاناډا او داسې نورو سترو هوایي شرکتونو خپل پروازونه پاکستان ته ځنډولې دي. د سنگاپور ایر فلوټ او فاین ایر هوایي شرکتونه چې الوتکې د پاکستان له فضا څخه تیریږي خپل پروازونه درولې دي. اوس چې د افغانستان هوایي شرکتونو د ایران فضا د بدیل لارې په توګه ټاکلې، د ټکټونو په بیو کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د اریانا هوایي شرکت رئیس محمد نادر عمر وایي پخوا له کابل څخه نوې ډیلي ته یو طرفه ټکټ $160 و چې اوس یې بیا له $300 پورته شوې ده. بلخوا د کابل ډیلی پروازونو کې د ځان له امله زیات شمیر مسافرین د هند په هوایي میدانونو کې دې ته په انتظار پاتې چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. نوموتې سندرغاړی اریانا سعید هم یو له همدغو مسافرینو څخه ده چې په سفر کې دوه ورځې ځنډ راغلی دی. د اغلې اریانا سعید د خپرونو مدیر حسیب سعید ازادي راډیو ته وویل
مطمئن
استم که دوستای که ستاره افغان میبینن. دوی ډاډه یم هغه کسان چې د افغان ستوري خبرونه ګوري متوجه شوی بوي چې د دې ونی په خبرونه کې اریانا سعید نه و. موږ باید چهارشنبه کابل ته بیرته رسنه شوی وای، ځکه چې د پنځشنبه پر ورځ مو د خبرونه ثبت ترلود. زیات کوښښ مو وکړ، حتی و مو غوښتل چې له ډیلی نه دوبۍ ته لاړ شو او له هغه ځایه کابل ته راشو، خو د اماراتو هغه الوتکې چې د پاکستان له فضا څخه تیریږي خپل پروازونه یې لغوه کړي وو. خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي تر هغې پورې چې د پاکستان د فضا له لارې بیرته پروازونه پیلېږي، هڅه کوي چې د یو ټاکلي مهالویش له مخې له کابل نه نوې ډیلی ته پروازونه وشي.
آریانا هوایی شرکت نن لکابل د ایران لاره هند ته پرواز وکړ. بل لور ته د پاکستان دننه نن داخلي پروازونه شروع شول، خو لاهور چې د هند پولې ته نږدې پروت دی لا یې هم هوایي ډګر تړلی دی. تفصیل له عصمت څاروان.
په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان له فضا ګڼې تیریدونکې الوتکې مجبوره وي چې خپل پروازونه وځنډوي یا یې لارې بدلې کړي. خود پاکستان د ملي هوایی چلن ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. د ادارې ویلي چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایی قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبرې ورکړ او د هغې پیلوټ یې ژوندی ونیو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمند کا جو تولہ سوال ہے اتن خواص کا اس طرف تھا بات کی ما بازار کی پوری پارا دی تولہ بہ دوس تولہ دا پاکستان دے خود دی لیس کو یتی او دی لو سترے دے بدا اجرایا رے تسو یعنی شورا سوتا دے ولا سمش صدا رو سترے رب دور افغانان دے جو کو سلیتی وی دیر سخت او دا افغانان تے جو کو وکڑ تولہ بہ دی کی کالی بار سے دو سترا دا دے سارے باستاز سوتا دے کالی بار دا بچے دے جو سترا دا دے چی افغان حکومت تر خبر
بلے زریاد احمد د هلمند ولایت کې چې کیو لسوالی څخه خبره درته کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالی کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارسنه اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزورې ده شبکه ډیر او چې څه په تکرار کې دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترڅ کې مو د هالیوډ د یوې جوړې له تازه هڅې ملالۍ بشیر خبروي.
نوې واده سوې د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام هیمسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څېړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلم ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یوه مشره او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وایي تمه لري چې دا وار تر $2 میلیونو پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حارث رحیمی له لشکرګاه سره پر استولې سمس کې لیکلي دي ل 2 بجو راهي سیډیر شباران وري. بشیر حبیبزی د لوګر لازري ولسوالي څخه لیکلي دي سخت واور وري خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دین محمد احمدی بیا له کندهار لیکلي دي لتیر شپې رئیس زوره ور باران وري خلک ورته ډیر خوشاله دي. یو شمېر اوریدونکو پر نورو موضوعاتو د افغان بسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته سمسونه راستولي دي. یو هم ګیله کړې ده لیواله پکتیکا لیکلي دي ازادي راډیو خپایم ځکه چې زما پیغامونه نه لولي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي د قطر په غونډه کې باید تر هر څه مخکې پر اور بند خبري وشي. او سمی الله علی میتندر د پکتیا له سمکنو یو لسوالي څخه لیکلي دي په سوله کې د ټولو افغانانو خیر دی. د دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسېده. البته زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې دامل لري. په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر وغلی.
تشکر از مل شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30